په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیری مطالب نن د کډوالو نړیوالې ورځې مناسبت ځانګړي شوې دي خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یو غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دوه همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره ونیول شوه. طالبانو د هغې نیول نه دي تایید کړي او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه ده کړې. دوه ورځې د طالبانو د خزو بل فعال نه د پروانی او د هغه خاون هم لڅ باندې دریو میاشتو وروسته له بند آزاد پر چي د بشري حقوقو ادارو د دې ګام هر کله وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وای افغان ولست به د گاونډي هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړی چې کلونه کلونه د افغان کډوالو قربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار و نه خسل شي. مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان د زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خپور کړی ل نړیوالو غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نو موري دا غوښتنه داسې محل کوي چې پاکستان له هغه هواده د څه باندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 400 افغانان له هغه هواده استل شوي دي. مولا محمد حسن اخوند غوښتنه کړې چې د کډوالو راستنول باید اجباري نه وي او په خبره دې موضوع ته باید له سیاسي او د شخصي ګټو له زاویې ونه کتل شي. پر پاکستان سربېره په ایران کې هم پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی او په ګڼو ولایتونو کې افغان کډوال کار کولو ته نه دی پریښي. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 270,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. د خړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهیږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د خړو نړیوال پروګرام د مرستو له ډاټ سره سره بیا یو شمېر ایستل شوو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم د خبرې د دوی التیاو ته بسنه نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیايي سکتور ته $6,900,000 مرسته کړې ده. دې سازمان په یو خبر پڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانی ناروغیو ته ځانګړي کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو وخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، له دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې. د فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس څخه دریځ ډلې بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمه ته جنگی بیړی استولې و، خو چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلو هم انتقاد کړی دی. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بي بلوټ الوتکې توغولې دي. د اوکراین د وسلوال پوز د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي دفاع سیستم له خوا رانسکوري شوې. د هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د سر مال د احتمالي زیانونو یادونه کړي، ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، د نیپرو، پتروفسک، وینیتسیا او خملتسکي سیمو کې وشتل شوې دي. ازادي رادیو اوري نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. وابوري چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د خپل ژوند ناراض دي.
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی اوس ډېر په مشکله سره قاچاقي لاره کې سوځلې د مرګونو سره منګه مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی دا چې منګه مهاجر باسي.
کندهار ته له پاکستان راستنه شوی یو شمېر افغان کډوال بیا د پاکستاني پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې ورسخه اخیستلې پیسې به ورکولې.
د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکي
د دروازه کې کوم یو برازي د اوبه نفر نری وی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلي دي اوبه چپاسه اوبه ماشوم خلاص وی.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونه په دوهمې مای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو څرخي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. له افغانستان هم په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې یو زیات شمیر افغانان په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شوي دي. له دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم په دې وروستیو کې انتیزه شوې ده. پاکستان له هغه هیواده د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د په زوره د افغانانو د پزوره ایستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغانان له هغه هیواد ایستلي او افغانستان ته استولې دي. د کډوالو پر موضوع نن د طالبانو حکومت هم مشران او البته چارواکو په یوې غونډه کې یو لړ څرګندونې وکړې. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وویل افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند دغه څرګندونه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خبر کړی دی کړی او نوموړي د غراز له نړیوالو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 4,800 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې دوی په رواني ناروغۍ وخت دي. ځینې کډوال د دې لامل د پاکستاني پوځیانو لخوا له دوی سره شوی تاوتریخوالی د شتمنۍ ضبط او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت یادوي. بلخوا د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ د مقتی پنغالی د روغتیا د برخې مسؤولان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنیدونکو کډوالو په موقتی پنغالی کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نه ستوروره چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خراب دی، ناروغي مرته پیښیږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو باندې کړي اشتمنی ورڅخه خستې چې لامل یې د بیخوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغي وخت تسوي.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې ورسخه اخیستلې پیسې به ورکولې، بیا به لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شي، په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وي، هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبی هم راپېښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوتې. د لس لکه روپو شي په دوه لکه لیلام سو، پنځه لکه باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغي راپېښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري چې د حواله سړېدو سره ستونزې ورستر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړی را واشل ذهن ودا د ډیر سره مشوشه کی
دا خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري زین لري دا غو د پاره باید چې امارت دا غو سره همکاري وکړي هغه د پاره دنځکه کوشش وکړي او دا غو سره مطلب دنځکه همکاري وکړي او دا غو د پاره اوس پیلاله دون شي ورکې زمې دي چې د انسانان کوښنيان بچانې گزاره کوي کی یو خیمه یا یو تنبو یو چار داس شي کور سره اوس دا برسته دا به ان شاء الله د پاره ډیر بهترین کاری
د کندهار د سپین ولاکل سوالی د کډوالو د موقتی پنغالی د روغتیایی مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل چې دغه روغتیایی مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بی خوبی په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیر کچ شي دغه موسمي ناروغي دي او د موسمي ناروغي تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک تاسو سره مخامخ کیږي هغه تر رواني مشکلات پیدا کیږي چې دغه مشکلات له جملې څخه به خوبې ده دین نور عصبي مشکلات یې نیمګړتیا ودي پیدا کیږي نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات شي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دې برخلیک تر وسلام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دې به شکر پیدا کی خپل مناسب ځای به د وسیدو لپاره پیدا کی بنک ویده د دې په خاطر باندې دې ډیر د ټینشن او تشويش او خپګان لاندې دي په دې خاطر دې د رواني ستونزو ګراف لوړ دي
د کندهار د سپین ولډک ولسوالۍ په موقتی پنغالی کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایی خدمات برابروي د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایی مرکز ته مراجعه کړي
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغه لپاره موږ صحیح مشورې او درملنه وکړو او د درنیم څوک شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې
په تیرې ونی ممیاش کې له پاکستانه په زور په سلګونه زر افغان کډوال راایستل سوي او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیوا تر استنیږي بے وزلی بیکاری د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونو کې د ژمی د سړې څپې پهل بد دی کډوالو ستونزې لا ډېرې کړې
کندهار ته له پاکستانه د راستنو شو یو شمیر افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي پاکستانی پولیسو ورسره ډیر بد چلند کاوه وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو یو استرهیله ده په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدف بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمیر هند ته کډوال شول که هم ځینې لسیزې وړاندې هند تللې خو لا هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمیر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت ته انکتلې دي راپور دی او افغان سک په غږ پیلېږي
افغانستان خو زما مور ده زما کور ده زما ژوند ده اوس نه لاس کوله باندې موشې زما بیا یو شو
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی تر دوه کلونو کم موده کې چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی
آلته د ورځ 3000 زما خرج مو دلته اوس فلن په 200 روپۍ ځای شاګر دی مو هغه مونږ نه یریږي خو هیڅ وخت نه بایر شي
په هند کې مشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي په دوی کې د اورزګان ولایت گیان سنگ هم دی هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي څو کال کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي
دلته خو ګور ډیر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي ارد خپل کور مې او خپل دکانونو مې او ار څه و جنگ د خاطر مرد سره راغلو دا غزای اسناد خو نه لرم پاسپورت لرم افغاني پاسپورت دا غزای اسناد دا غسو دي راځي راکړي چې زه افغانه يم
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیزه پوري په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول دوی ګڼ شمیر له هیواد ووتل په دغو خنړیو بریدونو کې یو هم په 2020 کال کې په کابل کې پر یو درم سال حمله و چې 25 سکان پکښې ووژل سول. د غزنی سوربیر سنگ خالصا تر همدې برید وروسته ل خپل کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با سول و بهابت آباد شوه، ما را میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول دنیا تاسو نه همدا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي انجونو په مخ د مکتبونه خلاص.
د ازادي رادیو موندنی شي چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو پشمار افغان سکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي رادیو ته ویلي چې شایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نسی.
دغه راز وړاندې د په ایران او پاکستان کې مو د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې انکتنه کړې، خو اوس یو بل موضوع. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د یونیسف دا هم ویلي چې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. نور د امید ظهیر مل په دې راپور کې.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بد اغیزي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 15 کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 23 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 14 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بیمخینی سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 14 ولایتونو 25 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډیر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بای یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کوم یو برازي د اوبه نفر نری وی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه راغلی او دی اوبه چپاسا او ماشوم خلاص وی هي به بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکي اوبه نه لري او مجبور دي شي غیر صحی اوبه وڅښي.
پخوا
په افغانستان کې د وچکالۍ بدې اغېزې داسې مهال را برسېره کېږي چې د اګست په 2مه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېدا او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو له هغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي دي چې په غزه کې اور بند وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د غزې تړانګې د جګړې د اوګدېدو لپاره پر اسرائیل فشارونه په ډېرې دودي او ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزې دننه د سملاسي او باثبات اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پایل شو چې حماس سخت دریځ ډلې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل بیساري غلچکی بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 1400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو، خو فرانس پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغلته د اسرائیلي پوځیانو د جګړې لپاره تر اوسه له 1300 ډیر کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې خزي او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یک شنبه هم د دوی د بمباریو لکبله د لزګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خپاره شول. فرانس پریس خبری اژانس په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکو بې ځای شوي او د سون توکو، خوړو، اوبو او درملو لکموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د هر دریو روغتونونو لډالې نږدې یو هغه څناڅه فعالیت کوي. د یکشنبه په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روختون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې وژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عامه روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روختون هم چاپه وهلې او د هغه کارکونکو یې توقیف کړی دی. همدې وضعیت اوس لویدیځ هیوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن دوشنبه د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د بیکاری او د سرپرا له نشټوالي شکایت کوي. نور په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېرې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي، خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې 2 کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګا 2 کاله کېږي چې په ایران کې راغلی اسو دې په مشکلات سره قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره منګا مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی دا چې منګا ماجر باسي، موږ ته نه برګي ورکي نه پاسپورتونه تاسو ورکي، یو ذاتی ایران پاتې سینا اوس د ایران د چارواکو د سازمان ملال او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لري چې موږ ته یو لاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاصو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبد الله دادګر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاد توګه تګ راتګ نشو کولای او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پلو بیرته ستنوي. د کار نشټوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تیر اونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوال شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغه دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې ادا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړی په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. زه په خپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. موږ دې هېواد ته راغلي یو خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ماته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیزا کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هوارې غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
پاسپورت مې د سفارت افغانستان،
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ماته راکبو، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې را نږدې شوي او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بېرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو تاګه راکړې. ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي.
نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې وه. دغه راز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغان کډوالو په اړه بیلابیل راپورونه او ویډیوګانې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا azadiradio.com.